تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
د تال او تال ډیرو درنوریدونکو سلامونه نیکی هیلی چارمو په خیر هیله مندم جوړ رو خو خوشاله او صحت مند اوسئ. یو ځل بیا ز د نوی خبرونې سره تاسو ته هرکلی کوم. خبرونې ته هیله مندم چې په نننۍ خبرونې کې تر پایه له ما سره ملتیا ولرئ. تاسو د تال او تال خبرونې اوریدونکي یاستئ او په نننۍ خبرونې کې هم موږ سره یو درون با شخصیت میلمه دی. بله هو درنوری دن کو زموږ د نننۍ میلمه د ښاغلی یار محمد پردیس چې په افغانستان کې له ډیر وخته د لیکوالۍ په برخه کې شاعرۍ په برخه کې او تر څنګ خبریالۍ په ډګر کې فعالیت لري او کار کړی دی. ډیر با تجربه شخصیت دی. راځو دوی سره مرکه کوو. د ژوند په اړه ډیر پوهیږو دا چې چیرته ژوند کوي فعلاً او خبریالۍ لکه کلر پیل کړی ده او تر څنګ شاعري څنګه پیل کړی ښکلی زمزمې هم کوي.
پردی صاحب سلامونه، وختونه مو په خیر. ښه راغلس خپرونې ته. ډیره زیاته مننه چې خپرونې کې ما سره مل یې یو وخت مو راکړی دی.
ډیره مننه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو تنو اوریدونکو ته. خبرونه مینوال ته هیله ده چې تاسو ټول جوړ روغ اوسئ، ژوند په خیر وي. مننه کوم چې خبرونه کې مو وخت راکړ.
ډیره مننه ستاسو د کور آباد چې په دې مصروف ژوند کې هم تاسو راځئ. مثلا مرکې ته موږ سره تاسو له بایک وویل، تر څنګ تاسو وخت ورکوئ رسنیو ته او خپرونو ته او تر ټولو مهم افغانستان ته او اوریدونکو ته. یوه نړۍ مننه کوم.
هیله کوم بس خدمت کېم. همدغه ادبي خپرونې دي او همدغه فرهنګي فعالیتونه دي چې خلکو ته یوه انګیزه ورکوي، خلکو ته شعور ورکوي، او بیا خصوصا په ادبي او فرهنګي برخه کې هغه لاسته راوړنې چې موږ لرو، نو هغه همدغسې ستاسو غوندې د خلکو برکت دی چې بېرته فرهنګیانو ته، ادیبانو ته، لیکوالو ته فرصتونه ورکوي چې هغوی وغږېږي، هغوی خپل هغه احساس او هغه عاطفه او هغه تخلیق چې دوی له ځان سره لري هغه خلکو ته وړاندې کړي، او نور خلک په دې پوهېږي چې یار ادبیات څه دي، ژورنالیزم څه دی، فرهنګي او ادبي کړۍ څه دي، شعر لیکل څه دي. نو دا دا ټول د راډیوګانو او بیا خصوصا د دغه بیان د ازادۍ د سرچینو برکت دی. نو له تاسو هم مننه دې برخه کې تاسو موږ سره یو
نور څه خو په هر حال خو زه تاسو د زمزمو ډېره سخته علاقه منده یم. یعنی د تاسو ټول د کار برخې خوند راکوي، خو دا زمزمې چې کوي دا نو یو بل بیل خوند لري. انشاءالله خبرونه کې وای وای یو دوه کوچنی کوچنی غندې زمزمې به هم له تاسو ولرم. پردی صاحب، د تاسو په اړه هر څوک پوهیږي، معلومات لري، تاسې شعرونه، کار مو، مسلک مو، هر څه واضح ده. غواړم اوریدونکي په دې پوه سي چې له کومه وخته، له کوم سن نه تاسو ډیره علاقه درلوده، او دغه علاقه د برخې ته، شعر شاعري ته، لیکوالي ته، لکه خبریالي ته، له څه درنه پیدا سوه؟ راډیو مو اوریدله. یعنی پخوا وختو کې، مختص وختو کې هغه راډیو او ټلویزیون، خو په وروسته وختو کې پیدا سو، او یا هم کم داسې خوښېدل مو کتابو د شیانو سره هم ډیره علاقه درلوده؟
داسې ده چې د سن په حساب خو به ووایم چې زما سن د اتلسونه به پورته شوی و چې زه دغه مهال داسې یو یو لارویانو سره او داسې ډلګۍ سره مخ وم چې هغوی شعرا او لیکوال او فرهنګیان و. اول خو دا که ده ووایم چې زما زیږېدل داسې یوې کورنۍ کې و چې هغه ټول فرهنګي خلک و. لکه د هېواد په کچه یو ډېر نوموتی شاعر شفیع الله بابرزی صاحب، زه د ده په کورنۍ کې پیدا یم. نو هغه خو ټولو ته جوته ده چې هغه د زمونږ د شعر د لیکلو یو ډېر رسا نوم دی. بابرزی صاحب. نو زه د په کورنۍ کې بیا د هیواد یو بل ډېر نوموتی د حماسي او انقلابي او ناتیه شعرونو یو ډېر لوی لیکوال منصف شلغزیوال صاحب په نوم خدای دې یاد په خیر لري. الله دې هغه ته ډېر عمر ورکړي. سره د بابرزی صاحب زه د هغه زما کاکا و. نو زه به بېخي د هغه په کورنۍ کې پیدا. بابرزی صاحب مشون ماما د غټه کې کورنۍ یو، خو کاکا مې زه بیا بېخي د یو کال خلک یو. نو شاعری کولا خصوصا نغمه او منگل چې بویلې وا رادیو کې دوی دا سندرې اورېدی. بیا به نور ترونو ماماګانو پرتله باندې دوی ډېر خوښې ده کنه. موږ وایو چې دا ډېر عاطفي خلک دي او رښتیا هم ډېر عاطفي وو. نو ورو بیا چې کله ښوونځي ته لاړو نو دا زما غږ د سلګو ډېر ښه و، خلکو ته پته وسې ده دغه ښه دی. نو بیا به زه هغه نن دغه کې دا د مکتب کې به زه د ترانې ټیم غړی شوم او ما سره دوه درې ملګري نور چې موږ به شمبه تر پنجشنبه په هر ورځ کې به بدله بدله ترانه ویل. ورو ورو بیا کلی کې چې به کومه مشاعره فرهنګي ناسته شوه یا د کلي نه بلک لري او بل کلی کې و، نو موږ به بلل کېدو هغه ته به مو خپل شعر یا ترانه یا نعت شریف به مو ولوست. دغه سې دغه کړی زمونږ داسې آزاد شوه چې موږ هغه سیمه کې کومې راډیوګانې وي دا به مو اورېدې، ادبي خپرونې ته به مو زنګونه وهل. نو ورو ورو هغه زنګونه داسې شو چې په هغه سیمه کې وپېژندل شو چې یاره دا خلک ښه شعر لري یا ښه غږ لري. نو بیا به خپلو غونډو ته ناستو اور بللو دا کړی دا غس ډیر او چاته شو ډیر شو. بیسیکلی ما علاقه به د دیجن ادبیات سره پیدا شو. زه به ادبیات ولولم زکال ته شعر دی هغه ته شورا او پکلا لیک لوست دی هغه ته فرهنګي ناست دی ولاړ دی. نو بابا په کانکور کې ممدا انتخاب وکړ او بل خر ادبیات ته کامیاب شوم. بیا میا ادبیات لوست نو پاره جریان کې بیا جلال آباد خار کې دا خطیز ادبی بهیر ډیر لوی بنسټ تیز منګړې شورا ډېر خبر یاد ډېر دوستانو ته ډېر څه زده کړي دي. نو هغه بیا زموږ دپاره یو ډېر لوی مکتب و، ډېر لوی درزي ځای و. هلته به د په شعر کره کتنې، په نثر کره کتنې، مشاعرې، لوی غونډې، ناستې، فرهنګي لمانځنې دا ټول به مو هلته کاوه. نو ډېر شیونو باندې سر خلاص شو او بالاخره له هغه وخت نو بس بیا دغه بیخي داسې پکې ونښتو لکه د سلیف ډان شو چې همالته به د هغه ځینې خلکو راډیوګانو ته بللو، مشاعرې، ناستې. بیا به پخپله یوې سیمه ییزې راډیو کې هغه ادبي خپرونو باندې ورننوتم. هغه بیا داسې شومه چې پنځه شپږ اووه کاله تجربه مې هلته ترلاسه کړه. خپرونې شوې بیا همداسې پسې د هېواد په کچه بیا ووایم چې چېرته لویه وړه غونډه او مشاعره به ونو. بس بیا به دوستانو ملګرو بللو. نو بس لا هغه ځای دغه بهیر شروع شو. شکر تر اوسه پورې پکې بیا اخته یو. نو شعر هم لیکو، ترنم هم کوو، فرهنګي مجالسو ته به هم تلو. بیا خو سره به سافر شو. نو اوس یوازې دغه آنلاین دنیا را پاتې ده او دلته خپل احساس شریکوو.
پر دې صاحب تاسو د یو ساعت خپرونې پوښتنې ټولې په پنځو دقو کې را خلاصې کړې. بالکل ډیر دې لنډ راته پوښتنه دا دادی ما په کورنیو کې ډیری وخت د موږ تاسو پلارونه او میندې کله ناکله د موږ د مسلک له هغه کوم څه چې موږ غواړو درس پکې وایو هغه سره یو څه مخالفت کوي. آیا د تاسې په کورنۍ کې ماشاءالله شاعران، لیکوالان، ادیبان ډېر وو، د کورنۍ کوم غړي تاسو سره مخالفت ونه کړی سي همدومره بس دي نور ټولې په دې لاره ځي؟
منګ به دې جماعت کې د نور درسونو سره سره زما تر څه دی هغه د زمنګ د دې کلی لاغه وخت ملایمان د تر اوسه پورې یاد دی. په خیر مولوی صاحب نور محمد حریفی هغه په خپل شاعر باندې ناتیا شعرونه بیا دا شینه هغه ډیر په خا د دالیکل. نو زه به هغه به بیا منګ یو ډلګې جوړ کړی و دې کلیوالو کې لاس کس پنځله سالکان وو. نو موږ ته به دا د درشمې سپاري البته د قرآن کریم درشمې سپاره به لپاره ته شروع کړو تر اخره پورې موږ ټوله په یاده زده کړه. مازیګری کې به کېناستو بیا به هرې پنځ شپې په ورځ باندې موږ باندې دغه کوم درسونه چې به ما دا به په لاس فکر کې موږ باندې لوستا او ډېرو خلکو به اورېدلو. موږ به دې ته به ډېر خوشحاله دي ورځې ته او هغه تلاوت نه به بس بیا لکه کلیوالو ته پته ولګېده چې دا یې خوږ غږ لري. نو ما چې کله بیا لکه دا دیني درسونه لږ ویلې بیا به مکتب کې ترانې ویلې بیا دنه دا کیسه اوږده شو. ما وخت یاد وکړه چې راډیو ته به مو زنګونه واهه موږ به بنډارونو کې برخه اخیسته. نو هغه به کله خار ترالو به غټ رسنه او تسی لاړو غلط غټ مشایرو تلاړو نو به مو کور کې یو نشي البته ډیرو مثبت بو مشرانو ورونو د غراس پلار می ام دې دوه ترونو می سينونه می واغستل نو دوی ما سره ډیر زیات مخالف ان تر دې چې زن زن میرمنو په دې په دې زمنګه په غټه کورنۍ کې هم دای خنه ګړل شي راز ز شیرونه وایم یا ز ترنوم وکما ډیرو به کله کله تمسخر وک ډیرو به کله کله پیغوري ژبه وکاله ولا ډیرو به خپل ګوانډیو کې باس کوي ولا تاسو الګ څه دی دای ولی دغه کې د څه شیرونه وای یا غسه شیرونه وای ترنوم کوي سندري وای نو دا مخالفتونه ډیر لګ نه ډیر زیاتو خو ما خپل مسیر نیول نو وم غواخل شوما وم راتل شوما زما په جاب کې خبرې م کې دي خو ما خپل مسیر نیول او زه په یدم چې زه په سم لار روان یم نو بیا ورور چې زه کله ما د خپل شاعرۍ د خپل ادبیات پونځي په لوستو او د خبرې لای په کارونو باندې ما یو موقف پیدا کړ یو ځای مې پیدا کړ دنده مې پیدا کړه او د بل په غبار نوم هغه ورور د ټولنې کې شخصیت مې پیدا کړ زما پلار ته ډیر لرو ځای کې خلک ویل چې ته پلاني پلارې نو کلی کې به خلکو چې به د څومره سپینګیرو ځوانانو به راډیوګانې اورېدې زما په کلسې په راډیو کې چا خبرې وکړې نو د راډیو خبره خو ډېره منون کی کنه ولا راډیو کې دا وویل هغه وویل تا نه مېلمو بستانه مېلمو نو بیا ورور د کلی کې د مخالفتونه په دغه دوستۍ بدل شو نو زما له کور نه پرته مې ډېرو خلکو زه خوښولم خو هغه کور نه تر وخته پورې هغه مخالفتو خو به جزا کله په یو سټیج ولیدم چې زه کابل ته لاړم اول تم خبرې یعنی وکړم به د هیواد په کچه غټو غټو مشایرو ته برل کېدم پر فیسبوکونو به موږ سره ځمن تر نمونه خلکو خبرول یا به غټو غټو جلسو کې موږ سره خلکو انځورونه ایستنو بیا موږ کورم پوښو چې یاره دا سړی په وران لا روان دی
قدر دې ډیر سو
هڅه چې دې انتخاب کړی دی دا سم دی
او قدر دې مرو ورو ډیر سو تاسو مخکې یو ډېر جالبې خبرې ته اشاره وکړله. زه له کوم وخت په افغانستان کې وم همیشه به مې اورېدل تر اوسه پورې، حتی یوه هفته مخکې هم ما یو چا سره خبرې کولې ټلیفون په کرښه باندې، نو ما ته یې ویل چې دا شاعرانو ملایان سره نه جوړېږي. یعنی له هماغه وړکتوب نه همیشه ما اورېدلی دي ولیدلي مې دي چې شاعران او ملایان مخالفت ډېر لري. تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو د جومات ملا امام شعرونه هم ویل، دا څنګه یو مسله ده؟
اوس جالب دا ده چې زما د پلار نه زما خپرونه نه قضا کېده، خو که بېرته به ما په خپرونه کې ترنم وکړ موږ به دې خپرونه کې زموږ د خپرونه اجنډا په جلال اباد کې دغه زه نوم واخلم خدای وکړي چې دغه د اصولو خلاف نه ده، د انعکاس راډیو وه. نو هغلته به موږ یو خپرونه لرله چې د خپرونې په اخر کې به موږ حتما یو سروکی به مو په شریکه دوه درې کسانو زمزمه کوو او د ټولې خپرونې خوند به داسې وو که نه ډېر خلک به دلته به تمه اوسي، دوی به اخره کې نن بیا کوم سروکی وایي. نو جالبه دا وه چې زما پلار به ټوله خپرونه اورېده خو چې سروکی به پکې راغی نو ما ته به یې ډېر کله نه وی زموږ مور ته به ویل چې دې هلک ته ووایي چې دا سروکی پکې مه وایي، که دا غزل وایي خو صحیح ده، دا سروکی پکې ولې مه
وایي، نور به راډیو بندوله.
بیا تره مې چې وو تره چې مې وو هغه هغه د ما وویل که نه چې هغه د کلي ملا امام دی، له هغه وخته تر اوسه هغه به دا خپرونه نه قضا کوله او هغه به دومره په لوړ غږ نیولي وه چې ټول کور به اورېده، هېڅ به یې بل نه اړوله. په اخره کښې به هغه چې به دا سروکی واورې چې زما سره به کله به خاموش شو نو ماته به یې بس هېسې یو سروکی به یې رایاد کړه، یو سروکی مې یاد شي چې هغه به ماته کله تکراروه چې ریدي یا ګله ګله ریدي یا ګوجانې له دې وکړم. نو چې زه به یې کله وکتمه ماله وایي پردیسیه ریدي یا ګله ګله ریدي یا ګوجانې له دې وکړم، نو زما ته به یې داسې تغنه غوندې به یې راکوله، ماله وایي بېګا به دې ښه سروکی وي نه، نو زه به غلی شوم چې
مطلب داسې ملایان او شاعران هم سره جوړېږي کله نه کله جوړښت لري.
پښتنه د پښتنه به دې زه پوره کړم، زما بچیان راغله ځکه زه سکته مې وکړه. نو دا ویلې چې هغه هغه شعر لیکه نو لکه څومره چې د هغه نوم ملا دی مثال عالم دی زده کړې دي برخې کړې دي، نو د هغه او د دې بل ترمې منصب چې لګازي وال د دوی دواړو شاعري چې به هغه نعتیه شاعري ده او هغه حماسي شاعري ده، نو هغوی خپله ډلګۍ لرله، هغه به دا نعتیه شعرونه لیکل او اوس هم ډېرې په سلګونو کې سټ یا د پخوانیو خلکو ورسره پرتې دي. د استاد ګل زمان یو ګل زمان خو دا دی چې مونږ د موسیقي برخه کې لرو. یو ګل زمان استاد هغه و چې هغه نعتونه ویل او په دواړو سترګو ړوند ډېر عجیب و. غریب نظمونه به یې ویل. انصیب شرګزی وال جندر او امانت دا د پېښور کې ځینې مشهور نعتخوانان د دوی ټولې کیسټې به ورسره وي. نو هغوی هغه شعرونه ویل، مونږ به دا شعرونه ویل، بس بیا مونږ سره مخالفت و چې تاسو ولې دا وایي که نه زمونږ کورنۍ سره نه ښایي هغه دغه خو ورور بیا
لنډ غوندې سروکه یا زمزمه راته ولرې خوشاله وسو.
څګلو نڅ رنګونه څنګه میکړم ستاد خار خبرې ستا پرنګ خوږې کړم زد هر محفل نستړې کور ته راشم زپهر تل کې ځان زری زری کړم ستا د خار خبرې ستا پرنګ خوږې کړم څګلو نڅ رنګونه څنګه میکړم د جانان د خوب ولو سترګو یاد ترازی کد زخمونو ڈیوی مڑی کم ستا د خار خبرې ستا پرنګ خوږې کړم څګلو نڅ رنګونه څنګه میکړم دسپرلی له خواب دومره نصیب غواړم د ګل شوندې پخپلو وینو سرې کړم ستا د خار خلک باستا پرنګ خوږې کړم څګلو نڅ رنګونه څنګه میکړم
هیله ده چې ستاسو د اوریدونکو
تنده به لگه دیر ماته
شوی دیر زیاد مننه ماشالله دیر خوگ غاگا و ماشالله دیر دیر پزلو پوری سلامت و سی جونده و سی و هیلمنده مغاق موتلم ده سی لور اتان ده و چه تو سی
دیر مننه دیر مننه سلامت
شوی تاسو لأفغانستان چخا څومره وخت کې سی وتلی یاست او فرانسې کې ژوند مو څنګه تیریږي؟ آیا یو څه عادت مو کړی دی؟ یو څه خوشاله یاست؟
غالبا 2004 مارچ نه دی په لز فرانسې کې نو شو خو ښه یو نیم کال برابرې یا څه کم او لږ څه زیات نو بس هغه انسان چې کړلې یو څه زړه صبر کې خای پلان ولری یاری بس پشتون باندھے منگ خی احساس مسعون دی دوی تعلیمونه کوي او موږ غواړو چې زموږ بچیان د زموږ د ټپي وطن د لپاره ملهم شي او زموږ فکر ټول همدا دی چې که موږ اوسنۍ قرباني ورکو له وطن نه د لريوالي لپاره یا دا قرباني ورکو چې له کور او کلي لري یو نو دا قرباني نه تنها چې زموږ د بچیانو لپاره ده بلکې دا قرباني زموږ د وطن لپاره ده کوم دغه بچیان چې زما دي که دوی دانې درې مسلکونه زده کړي نو زموږ وطن لپاره به په دریو برخو کې په درد وخوړل شي خوشحاله یم دوی دې حالت ته او بس ځان مو هغه انګریزانو پسې لاج اس کړی دی یو څه او سره مصروف دی مصروفه دنیا کې سړی به ډېر روزګاري کوي چې خفګانونه وکړي یو محل نه درس وایي یو بل محل نه کور کې ماشومانو سره یو بل محل نه سره دفتري کارونو پسې ګرځو یو وخت کور کې درس وایو
افغانستان کے پات سے ہوئی نوی نظام کے نوی حکومت کے ہم جلال آباد کی او دن کابل کی او دن نور ولایاتو کی جن مشاعرے کے دل غنڈی والے د شاعران و ادیبان دی پارا آیا تھا سو پے غنڈو کی مشاعروں کی برخ آخست
که زه وایم چې په ننګرهار کې نارنج ګل یا په ننګرهار کې نرګس ګل دغه راز په پروان کې د ارغوان ګل د فکر کوم دغه راز په لوګر کې د سنځل ګل په میدان وردګ کې د مړې ګل یعنې د هر مشاعرې وي چې زه به نږدې د هرې غونډې ګډون والومه دغه راز په قندار کې ځینې غونډې وي چې بلل شوی وم البته خو رسیدګي مې نه شوه کولی تر دې چې په کوزه پښتونخوا کې په سوات کې د یو بهیر له ادرسه ډېره غټه مشاعره کېږي کلنۍ ما په هغه کې ګډون کړی دی دغه راز په پخواني شمشتو کې چې زموږ استاسې د افغانانو د مهاجرت یو دیار دی هغه ته مشاعرې کېدې کلنۍ مشاعرې کېږي ما په هغه مشاعرو کې ګډون کړی دی نو داسې هېڅ بیا د دنه غیر چې د ننګرهار د لرو پرتو ولسوالیو کې کوم ادبي بهیرونه دي لکه په شپریار کې ننګ ادبي بهیر په خوګاړو کې باران ادبي بهیر په شینوارو کې زما خپل څه چې زموږ لکه ځای مشري ما سره و د چلګزي بابا ادبي بهیر و دغسې د شینوارو لوی ادبي بهیر و په بټیکوټ کې ځینې بهیرونه و نو ما دا یو بهیر هم نه دی پرېښی او د ټولو باندې موږ ګرځېدلي و مومندرې ادبي بهیر په باسول کې چې دی په مومندرې ولسوالۍ کې دی نو دغه هرې نږدې هرې ناستې کې که موږ به نه موږ زړه به هم غوښتل چې یاره ورنه شو یا نه شو رسېدی نو هغه د خلکو مینه به دومره وه چې موږ به وهڅولو چې لاړ شو هلته ګډون وکړو نو ما چې د نږدې هرې غونډې ګډونوالې پاتې شوی یم زه
ډېر ښه او خوشحاله یم ستاسو په دغو غونډو کې برخه درلود او خپل شعرونه م لیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کړي دي ځکه ډیری شاعران نه تلل یا پابندي و ورباندې نه سوای کولای چې ستونزې رامنځته کېدلې په هر حال څومره کتابونه لري او څومره شعرونه لري آیا دقیق حساب یې ستاسو در سره او په دغه اوسني وخت کې تاسو څومره نوي کتابونه چاپ کړي دي او شعرونه مو ویلي دي
د شعرونو پکله کوم چې ما یوازې د بیخي د پاین لاسې د ما یوازې د یوې شعري ټولګې عمره کتابونه چاپ کړي دي او بیرته مې هغه شعري ټولګه سمو د وړاندې چاپم شو. هغه سي هغه ټولګې کې چاپ ته داغه وروسته درې کال وړاندې ما خپل شعري ټولګه چاپ کړي دا لاغه وروسته به ما په شمار لس شعرو نام نه لیکلي. بس نه پوهېږم چې دا کله دا شعر شاعران ورته وایي چې کله دا شعر خاپېرې مرور شي بیا شعر نه راځي.
بالکل دی ما بل پوښتنه هم دغه ده. ما له ډېری شاعرانو او په ځینو مرکو کې ځینې شاعرانو دوی سره ما مرکې درلودې ما پوښتنه ترې کړې ده. زه غواړم له تاسو هم دا پوښتنه وکړم. ویل کېږي چې کله شعر لیکل کېږي یا شعر راځي نو هغه الهام غوندې، آیا تاسو هم دغه څه سره مخ کیدی که همیشه وخت کله هغه طبیعت پورې اړه لري یو خجای کې اوسئ مثلا طبیعت دې ښه خوشاله اوسئ وروسته له هغې کولی سئ شعر ولیکئ او که نه همداسې خوب وخت کې الهام راځي یا دې خوا یې خوا الهامونه تاسو ته راځي؟
ولا مشیر کا الهام نه وینو کیدای شي د تیرو درې کالو کې ما وخت یاد وکړ چې ما لږ شعرونه مړه لیکلي. نو که خبره د دې شي چې یاره زه آرام یم یا که خبره د دې شي چې زه سهولت کې منظم اوس ښه سهولت کې یم که نه هر ډول امکانات شته دی فکرن هم جوړېم فزیک هم جوړېم او یعنې د هېڅ ټینشن هم خدای شاهد داسې نشته دی او خدای دې نه راولي. خو زه پکې شعر نه شم لیکلی ځکه له دې معلومېږي چې شعر د آرامتیا مسله نه ده. شعر د دې مسله نه ده چې سړی بېکاره وي او یا شعر د دې مسله هم نه ده چې څوک ریاضت وکړي کېږي چې زه د شعر ولیکم که نه. نو بس شعر هماغه د الهام پر مټ باندې د لیکنې جوګه دی او کېدای شي ځینې خلکو ته خدای دا یوه ښه لورینه ور باندې خدای کړي چې هغه ریاضت کوي یعنې کېنی وایي چې یاره دوه هفتې کېږي شعر مې نه دی لیکلی نو کېنی شعر ولیکي. خو شخصا زه دا عادت نه لرم نه راکې دا شته دي. نو ما ویل تیرو درې کالو کې ما لس شعر نه دي لیکلي. وجه یې دا ده چې بس ما باندې به هغه د شعر خاپېرې نه وي ناسته شوي یا به هغه موډ نه وي راغلی را باندې د شعر لیکلو. هغه چې راغلی دی هغه ډېر کم ټیم دی یعنې یو کال کې که ځینې شاعران وګوري کېدای شي میاشت کې لس شعره لیکلي مګر ما به درې کالو کې لس شعره نه دي برابر کړي. نو او داسې په ډېرو زمونږ په ډېرو دوستانو باندې چې هغوی د شعر لیکلو ډېر ښه نومونه دي چې هغوی باندې سړی شله سي چې یاره تاسو خو شعر لیکئ ځکه زمونږ شعر خو کمزوری دی تاسو خو ستاسو شعر خو د وطن او د دې ادب پانګه ده دا باید ډېر ولیکل شي او هغه باید ضایع نه شي. نو دا الهام دی او بس ما باندې دا الهام ډېر کم شوی دی. ما یوازې په یوه ټولګه کې غالبا تر اتیاو پورې شعرونه چاپ کړي دي او ځینې شعرونه داسې دي چې ما پکې چاډ کړی دی نو هغه له ټولګې پاتې شوي دي. نو کېدای شي یو پنځوس شعرونه هغه مي یو نولس کې ورسره دا واچ او ټول په دغې لسیزه کې چې زما د شعرو د لیکلو کېږي ما پکې ټول یو نیم سر شعرونه لیکلي دي. نو زه شعر ډېر کم لیکم او خپل شعر ډېر کم وایم یوازې هغه خپل احساس پکې شریکوم او یا ځان سره اکدم بیا ډېر کله فیسبوک هم نه نشر کوم. خو زه د نورو شعر ډېر مطالعه کوم او د نورو شعرونه ډېر وایم.
سندرې څومره اورئ؟
زه سندرې اورم او هغه سندرې ډېر محدود یو څو کسان دي چې هغوی هم د سندرو سره ښه چلند کوي هم د شعر انتخاب سره ښه چلند کوي هغه څه چې په کار دی. نو که ووایي چې څوک اورم هغه به بیا کرن خان دی د هغه هم پخوانۍ سندرې هارون پاشا ده اعجاز افق دی دغه راز نصیب صاحب دی او بیا زما چې ډېر خوښېږي په دې خزینه سندرغاړو کې هغه بیا د بغزمینی سندرې اورم د فرزانې سندرې اورم دغه راز د نعیم توري ځینې ښه انتخابونه دي هغه اورم. نو بس د استاد رفیق بیا د هغه په غږ باندې د حمزه بابا شعرونه دي نو ځینې قوالین دي نو بیا دغه زه اورم.
د منګل استاد خبره نو د اوسني نسل سندرې اصلا تاسو نه اورئ؟
اوسنی کې خو بیا جاوید امرخیل صاحب زمونږ اساسي ملي هنرمند بورس وایم نو هغه خو حتما هغه پکې شامل دی هغه اورم. نو بیا د اوسنی کې ما ته داسې ډېر څوک په نظر نه راځي چې یاره زه وایم شي اوس وخت کې هم دغه د نصیب ثاقب ما وویله نصیب ثاقب زمونږ د وطن یو ډېر ښه نوموتی هنرمند دی هغه کاکړې ډېرې ښه وایي شعرونو انتخاب یې ډېر زیات ښه دی هغه اورم. نمونه دي چې بس زه ډېر کله ما سره موبایل کې مشته دي او که کوم وخت زه ووایم چې یاره موسیقي واورم نو بیا دا خلک اورم.
د خبرونې دې برخه کې د کوم سندرغاړي سندره غواړي سي واوري؟
نو که زه ما ته دا زما خو ټول انتخاب دی خو کتا سو ماته ساقب سے گو کاکڑے پیدا کولے شی اگے او کارسو کاکڑے ویلی دی چھ کتا سے یوٹیوب کے سرچ کے شاید پیدا شی اساس البم کی بوی سامی لند لند کی گی یو لالے رتا یادی گی نازو میز ما جانان دی سٹامے کوم کڑے تا واندی نو دا دا گڈی رخی کاکڑی ہاں
ولاړ بسو سندره بابا ورو ډال دی وی تاسو ته او د ازید ردی ټول اوریدونکو ته
فیرود باب مریارا
ډیر قدر منوریدونکو به هم تاسو ښه راغلاست. ما هیله مندم چې خبرونه تر دې برخه تاسو خسته سوي نه یاستې ستړي نه اوسئ. ګران او درن میلما را سره ده په خبرونه کې پر دې څه انجنی په ډیرای وخت کې خزینه د دې عادت لري کله چې آشپزخانه کې دیک پخوي یا هم مثلا جارو کوي د کور کوم کار کوي یا هم که د باندې هم داسې قدم وهلو ته وزي ځان سره حتمن یو نیمه زمزمه کوي. تاسو خو ماشاءالله سوشل میډیا کې د باندې همیشه هر کله لبیکو ای زمزمو ته کله هم داسې وار سوی داسې په یو کار باندې بوخت اوسئ او همداسې له دې زړه مو همداسې خدایي شروع کوي په یوې زمزمې باندې ځان لپاره
حالت بنی یو کار کې مصروف نه یم او زه دی بی زمزمې یم زه دلته اروپا کې در سره څنګه به راشي نو دا لیسنس اخستل یو څه سخت وي نو مخکې در هغه سړی موټر ته لاس رسی ولري زه بایسیکل لرم په هغه باندې ګرځم نو کله چې بایسیکل زه ګرځوم نو بس زه بیا هغه فرصت نه په استفادې ځینې شعرونو ته کمپوزونه جوړوم سفر باندې روان یم او زه غږیږم بیا ستا خبره چې همداسې کوي یا کله کله اشپزي وکړم او یا ځینې نور وختونه چې زه بیخي یوازې یم او درس پکې نه وایم نو بس حتما دا 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 خو موږ زموږ ژبه اوس په دې عادت ده زاړه چې ډېر تکرارېږي هغه وایو او یا داسې چې
نوی کمپوز یادونه مو وکړه تر اوسه کوم سندرغاړي ته تاسو د کومې سندرې کمپوز کړی
داسې دغه ما چې کوم نمونه واغسته په دوی کې خو څوک نه شته دی یوازې مرخیل صاحب سره کله کله خبرې وکړو هغه خو خپله اکسپرت سره دی نو اړتیا نه شته دی چې خپله پوهېږي ډېر یوازې ځینې پاکستان کې ځینې محلي هنرمندان وو چې هغوی به مانه وخنا وخت دې کاکړیو او یا د ټپیزو پاک لا باندې مشورې وختې سره دا څنګه وایو ته کوشش وکړه موږ ته کمپوزونه راک او هغه چې هغه ما محلي هنرمندان دې شټې نموتي هم نه دي نو شاته به دې کمپوز پاک لسنې دی ویل
على الاقل ری مثلا کمپوزو کې خه پرمختګ مو کړای دی او همیشه یې کوي هلمند یې مسی وکولای سي تاسو خپل هم رښتیا کوم وخت مو د دې په اړه فکر کړی د تاسو خپل د سندرغاړي په توګه باندې یو سټیج تر اسي سندري ثبت کړي کلپونه جوړ کړي سندرغاړي وو سي
د دې اخته د ترماخه ما د دغه یو شعر ویلو د درویش روخان صاحب یا دی بخیر د دې شعر مزه مزه کړي او بیا درویش روخان صاحب او نغمی بیبي سره خپل کې په دې ترنوم باس کړو نو هغه درویش زما ملګری دی خو نغمی ته زما پخله پختره کړو چې دا لکه څوک د زغړند سره خبرې وکړي بیسه کلاما نغمی بی بی سره خبرې وکړې نو هغه ماته ویل چې ته تر اوسه والی پاتې ولې دې زموږ فیل ته نه راغلې په دې دومره خاګ مادي نو ما ولې ویل چې یاره بده سي داسې انسان خپله علاقه مې یو زموږ ټولنه کې دا کلتوري محدودیتونه او دا مسایل هم ډېری
مطلب
حکومتی کشنگ ونی فردی کشنگ ونی دراصے کلتوری مسائل کی محدودیت مگر منگ تیر شوی منگ مبارزہ کرے دا دا برخه سی سړی وړی نه دا خو شونی دا امدارن هم کولی شو خوالی زما خپل علاقه نشته دی برخه سره
په افغانستان کې اوسنی حالاتو کې ډېرې داسې کسان دي چې له بېلابېلو مسلکونو سره علاقه لري اما د کلتوري او د ټولنې هغه محدودیتونه اجازه نه ورکوي لکه پخوا کې موږ ځینې مثالونه د ناشنال سوستات لرو او همداسې ځینې نور سندرغاړي چې هغوی به تر کمپلو لاندې سندرې ویلې او کمپوزونه جوړول بالاخره هغه خپل هدف ته رسېدل. ستاسو نظر هغو کسان ته چې اوس په دغه حالاتو کې بند دي، ځینې کسان غواړي شاعران سي، ځینې کسان مثلا لیکوالان، او ځینې یې د موسیقي برخه کې غواړي پرمختګ وکړي، هغوی ته مو وینات څه ده، څنګه وکولای سي دوی پرمختګ وکړي او خپل هدف کوم ځان ته ټاکلی له علاقه لري هغه ته ځان ورسوي په وجود دې چې محدودیتونه هم شته؟
لوک ته ځل چې یو ډول محدودیت خو مقدا مختلف برخې دي. اوس مثال کومه یو څوک یو ګورو چې هغه د هنر د ټول هنرونه دي، خو مګر دا هنر چې مونږ یو شاته هنرمند وایو او هغه موسیقي خو خیا خپل غواړي چې هنرمند شي، نو دا خو بیا لکه داسې شرایطو ته او داسې جغرافیې ته اړتیا لري چې هغلته تا په حکومتي کچه باندې په دولتي ادرسونو باندې خلک تشویق کړي یا یو ځانګړی ادرس یو ځانګړې اداره معلوموي په هغه برخې کې مشران وي د تا نه هغوی فعالیت کوي. مثال هغوی سره ته راجستر وي، هغوی ستا په خوشحالۍ خفه کېږي، په بده ورځې تنخوا درېږي، نو دا بیا داسې یو ملاتړ ته هم اړتیا لري او خصوصا یوې ځانګړې جغرافیې ته. نو دغه خلک خصوصا چې زموږ په وطن کې دي خو په دې برخه کې نه ناشونی ده او سخته ده چې په فردي ډول باندې ده یو ځکي خپل خواري کوي، نو هغه بېله خبر ده نه شو بېله خو دغه کوم څه چې دی لوړ مقام ته رسې، نو ما دغه پاک لمانه هغه د شرایط او د امکاناتو خبره ما وکړه چې یاره دغه عمر امکانات ته اړتیا لري، د نه پرته به لږه سخته وي چې یو سړی غټ سټیج ته ورسېږي. دویمه کټګوري کې هغه خلک دي چې که هغوی لکه موږ غوندې چې د ترنم علاقه مندان دي یا د شعر د برخې علاقه مندان دي، نو هغه خو په اسانه باندې هغه کې د هېڅ شي ممانعت نشته دی. نه وطن کې د شعر د لیکلو ممانعت شته، نه د ترنم ممانعت شته، او نه فرهنګي ناستو ته ممانعت شته. یوازې فردي مخالفتونه شته دي د کورنۍ په لحاظ، او هغه داسې دي چې هغه حل کېږي، هېڅ مسله نشته دی. اوس که یو څوک د دې نه منع کېږي چې ته هنرمند مه کېږه، خو کېدای شي تر دې حالاته پورې هغه مسله زشته شي چې یو پلار یا ورور یا مور یا خویندې راپاڅېږي او چا ته ضربه ورسوي، ان تر دې چې هغه خدای مکړه زموږ ځینې موضوعینو کې داسې کلتوري محدودیتونه دي چې یو چا د مرګ سبب هم کېږي چې زه نه غواړم چې زما په کورنۍ کې هنرمند پیدا شي. مګر که یو څوک شاعر وي یا یو څوک غواړي ترنم ویونکی وي یا یو څوک غواړي فرهنګي ناستو راډیوګانو ته مشاعرو ته لاړ شي، نو مخالفت به وي په کورنۍ کې چېرې دا کار مه کوه، خو ولې خدای مکړه تر دې مخالفت نه پیدا کېږي چېرې یو سړي ته ضربه ورسوي که نه. نو د دې چیلنج نه او د دې ننګونې نه یو سړی اسانه کولی شي چې راووسي، بس ورور قانع کول، پلار قانع کول، نور خلک هغوی ته مخې ته راوسه چې مثال پلانې خان وګوره، بستانه وګوره، بستانه وګوره، دا یې کار دی، دا سټیج دی، دیجی ته به دغه نوم باندې رسېدلی دی، هغه هم دا کار و مثال اوس ښه دندې پیدا کړې، ښه شناخت پیدا کړې، یو دوه درې کسان یې پېژني، رسنۍ ورته ځي، نو په دغه مسایلو باندې کولی شي چې خلق قانع کړي. خو یوازې زموږ د خزینه قشر باندې محدودیتونه بیا ډېر زیات دي. زه ډېرې خزینه شاعران پېژنم چې بدبختانه هغوی په پردیو نومونو باندې شاعري کوي، او د همدغې محدودیت او د دغې ویرې نه چې که ورور یې خبر شو، که پلار یې خبر شو، هغه وژني چې ته شعر ولې لیکي، حال دا چې دا خو ولاکه دغومره بده خبره یې صحیح ده. که ته یې بهر نه پرېږدې چې راډیو ته لاړه شي یا په سټیج ودرېږي، نو شعر لیکل خو جرم نه دی، هغه پرېږده چې خپله کتابچه کې ځان سره ولیکي. ما ډېرې ښځینه شاعران یو وخت راډیو کې وم، ما با زنی زنی خزینه شاعران سره مرکی کولې زنی ورته ویلې چې زب په دې کار باندې وار شوې ما ټکول شوې ما زده شرمې لیدلې چې ولې تشویر لیکي هل دا کور نو پخته شي د شویر لیکل خو کومه ګناه نه ده کنه نو زه خو نو راډیو ته تللې مرکه مې کړې نه یو سټیج ته ولاړ شوم د خلکو تر منځ نه مې عام خلک ودرولې چې زما شعر واوري نه پر فیسبوک راښکار شوم خو کور کې شعر لیکم پر دې خلکو ته زما پیغام دا ده چې هغه لارې چې تاسو ته مسلمې ښکاري او بلې لږ ډېرو ځایونو کې کورنۍ ملاحظات لري نو هغه خلک قانع کېږي. ما وویل چې کتابونه راواخلئ ورته ویل ولئ چې تر موږ وړاندې دغسې خلک هم وو. نور خلک ورته د خپلې برخې رامنشن کوي ورته وی ښایي چې یاره پلانۍ وګوره بستانۍ وګوره دغه سټیج ته رسېدلی په همدغه څه باندې رسېدلی دی او دا کوم فکر چې تاسو لرئ دا فکر غلط دی. نو زه باوري یم چې دغه مبارزه او دغه پوهاوی به هغوی وهڅوي چې خپلو برخو کې کامیاب شي.
ډیره زیاته مننه. تاسو راډیو یادونه هم وکړه، خبریالي برخه کې هم تاسو کار کړی ډیر کلونه کې، او راډیو کې ټلویزیون کې د کوم یو کار تاسو ته ډیر خوند درکوي او څه درته آسان او خوند مو ترې اخیستل خوشاله کېدی و؟ لکه راډیو کې کار کول درته ښه و که ټلویزیون کې؟
تلویزیون وا او که آسان والی مسئلہ ہو نا بیا راڈیو خو پوئے گی آسان کار دے یو سڑے بک رسی ہو خفا بمو یا بے پسیرا من یا خفگان کار کے دا کیا بھیا لباس دد خواہ ڈیر نو نو او یا که بعد امکاناتو مساله ډیره وا پزابیده مثال ما یو تړاو دا او کاغه و کنه دره بم خلاصونه بیا راډیو په اسنوار کې راډیو اسانه وا او سره په راحتم لګ ډیری زب په راډیو کې لګ راحت ډیرو ما
بالکل او ما هم همدغه سی یو تجربه درلوده. راډیو یو څه خوشحالي لري اسانه ده. په راډیو کې ټلویزیون کې په ټوله کې د خبریالۍ په ډګر کې ښې خاطرې هم شته، جالبې هم شته، ترخې هم شته، خندونکې هم شته. تاسو کېدای سي ما ته داسې یو خاطره وایستئ چې همیشه کله در یادېږي نو خندا درځي او خوشحاله کېږئ بیا وایسې دا وخت هم تیر سو، دغسې یو وخت کې موږ داسې یو کار کړی و.
وراکوی مچی رختیا دی ویلی چی دا برخا هر فیلد دیری خاطری لری، خصوصا دا خبریالی بیتا چی دسی خاطری دیری لری، زکا کلا چی تا یو شیط یو تا سبکی یا من منو سر مخامخ کی گنو دیر رکم و مسائل و کسو سر خبری کینی. زبنگا دا جلال آباد کسی کلا کمی راڈیو کیو نو زبنگا یو همکارو نو دا چون زما په مخ کې تیره شوې ده خو ما سره لکه په ما نه ده تیره شوې. نو موږ راډیو کې وو، زمونږ یو همکار یوې مرکې دپاره یو میلمه وغوښته او چې دا میلمه به راشي، خو د هغه د ورونو سره یې خبرې کړې وې چې دا پلانې خو ښه غږ لري او هغوی یوه دیني خپرونه کوله چې دا به نعتونو ته به راشي. نو هغه ورته نور جزئیات نه ورکړي، خو ورته ویلې چې سړی به زه خپرونې ته درته راولم. کله چې خپرونې ته ناست شوي دي نو د لایف خپرونه ده، نو همکار پرې غږ کړی دی چې موږ سره په خپرونه کې نن احمد یا محمود میلمه دی او بس غږ یې پرې کړی دی چې مثال تا ته هرکلی وایو، ښه راغلاست درته وایو، خپرونې ته ستړی مشه، په خیر راغلی. نو اوس دا سړی چې دی همداسې خپلې مخې ته ګوري لاندې او هېڅ پام نه دی. نو د بیا پیغه کړی دی چې پلانې خانه په خیر راغلی ستړي مشې، خو د بیا غږ نه دی کړی. نو زموږ همکار تخنیکر ته اشاره کړې ده چې تاسې دا بیکګراوند راجیک کړئ او ما یک میاف کړئ، زه درسره خبرې وکړم. نو هغسې بیا غږ کړی دی، درېیم ځلې غږ نه دی کړی، داسې نورمال غږ به یې پیکوو که نه. نو هغې باندې وتلي دي، هغه ورور پسې چې دا سړی ولې غږ نه کوي، موږ خپرونه شروع ده، غږ پیکوو، غږ نه کوي. وایي وله ما نه یاد یې وتلي و، هغه سړی چې دی په غوږو کوړ دی. نو بیاته وایم چې زه اوس دا سړی څره کم پوه کړم چې دره څره کم پوښتنه کوم. خبره نو یاد په خیر سید احمد نه خیر شه زما یو ډېر خام کارو نو هغه سره دا کیسه په فیسبوک باندې کې وشوه نو چې کله موږ دا کیسه موږ آوټ ډور ډېر جالبې خاطرې هم شته دي
خاطرات بیخی دیر وی کله لا بی تجربگی کله هم لا همدغه سی ځینو مسایل سره ملمنو سره مخ کیږي هر ورځ نو خدای دی هغه ورځ بیا هم را ولی مخپل وطن ته ولاړ سو همدغه سی خو خاطر سره بیا هم مخ سو ډیر زیاته مننه کوم چې خبرونه کې دی وخت را کړ ملتیا دی را سره درلوده غواړم ډیر خبر در سره وکم غواړم ډیر پښتنې وکم خو د خبرونه وخت اجازه نه راکوي
نو ډیر مننه زم خوشاله شوم چې خبرې مو در سره وشوي نو خبرونه کې مو ګډون وکړ بس تاسو ته درنو همکارانو ته د تنکی همکارانو ته ټول ترې سلامونه ورسیږي کور مو ډیر زیاته باد
ډیر زیاته مننه کوم غواړم په پای کې و بل سندره هم د تاسو په خوخه واورو
ډیر مننه دا دغه جاوید مرخیل چې بیا سندره راشي دا د خوشحال خټک یو وروستی شعر ویل
بالکل سلامت خوشحال اوسئ
هر یو پند ملغلری دلالونا جانا بلوستاد و مات کړي څو بندونه جانا بلوستاد و مات کړي څو بندونه جانا هر یو پند ملغلری دلالونه جانا هر یو پند ملغلری دلالونه جانا
استاد و ما تکڑی چو پندو نا جانا ہر یو پندی ملغا لری دلالو نا جانا وی ہارا بدکڑا ہاگا بدماکڑا وی ہارا بدکڑا ہاگا بدماکڑا چی دلا ستی آزار شی دا چاکڑو نا جانا چی دلا ستی آزار شی دا چاکڑو نا جانا ہر یو پندی ملغا لری دلالو نا جانا
دال او تال
دا نوی تفریحی خبرونه ل آزادی رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422312240.
غریبی شا سخا
غریبی شا سفا گفا گئے